یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو د ازادي رادیو په پیو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده، زه اجمل اند شمشاد زدران په همکارۍ ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د دیني عالمانو شورا وایي په نږدې راتلونکي کې به افغان او پاکستاني دیني عالمان په اسلام آباد او کابل کې سره نظرونه شریک کړي، او وروسته به په سعودي عربستان کې د دیني عالمانو یوه لویه غونډه جوړه شي چې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه به پکې بحث کړي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د افغانستان پر روانې جګړې د بحث لپاره سره جرګه کیږي. د اروزګان والی وایي په دې ولایت کې د روانې جګړې د اوږدېدو یو علت د پولیسو نامسلکیتوب دی. په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن د ایران په وړاندې د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړي. د افغانستان د عالمانو د شورا یو غړی وایي په پام کې ده په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان دیني عالمان د افغانستان پر روانې جګړې بحث ته کښېني. نور پاچا احمد نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل پر دې خبرې روانې دي چې د دغو عالمانو یوه غونډه په افغانستان او بله په پاکستان کې وسي.
علما خپلې هڅې کوي د داسې کنفرانسونو له لارې نه تصور ورکړي چې د جنګ شاته علما نشته، او دا جنګ یو دیني جنبه نه لري، دا یو سیاسي او استخباراتي جنګ ده.
تبدا سل کې د چې د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو دوی اونې مخکې په انډونیزیا کې په خپل غونډه کې د افغانستان پر روانې جګړې بحث وکړ. په هغه غونډه کې د کوربه هیواد دینی عالمانو هم برخه اخیستې وه. دوی د کانفرنس د پای په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی د وړاندیز ملاتړ کړی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د تعرضي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې د دولت نږدې 60 مخالف وسلوال وژل سوي دي. د دغه وزارت په حواله دغه 950 وسلوال په تیرو 46 ساعتونو کې په 10 تعرضي، 8 اویا ځانګړو او 6 هوایي بریدونو کې وژل سوي، او 114 تنه نور ټپیان سوي دي. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه عملیات په ننګرهار، غزني، پکتیکا، اروزګان، فراه، بلخ، فاریاب، سمنګان، کندوز، بغلان او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د دولت کې مخالفې ډلې د دغه ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. نامعلومو وسلوالو کسانو نن سهار د کندهار په میوند ولسوالۍ کې په خپله حمله کې 15 ماین پاکان وژلي دي. ولایتي چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو یو تن ماین پاک له ځان سره نامعلوم ځای ته بیولی دی. د کندهار د والي ویاند وایي دغو ماین پاکانو د هغې مؤسسې لپاره کار کوي چې د ټاپي پروژې لپاره یې د ماین پاکۍ کارونه مخته وړل. داود احمدي ازادي راډیو ته وویل
نن د ټاپي پروژې اړوند د ګډ ګروپ چې د مین پاکان او سرویران وو د میوند ولسوالۍ د ملنګ کارس په سیمه کې وسلوالو کارګرو ورباندې برید کړی دی چې 15 تنه شهیدان او 1 تن یې له ځانه سره بیولی دی.
چارواکي وایي د تورونو کسانو د موندنې لپاره په سیمه کې پوځي عملیات پیل سوي دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د اروزګان والي وایي په دې ولایت کې د روانې جګړې د اوږدېدو یو علت د پولیسو نامسلکیتوب دی. محمد شفیق اسدالله سعید نن دوشنبه په مرکز ترین کوټ کې یو کانفرنس ته دا خبره وکړه.
زموږ پولیس ملي نه دي او مسلکي نه دي. زموږ کوم پولیس محلي پولیس دي، هغه قومي پولیس دي. تعلیم څخه لرې دي، تعلیم یې نشته، د نظامي تعلیم کم دی. اوسه که چیرې زموږ پولیس ملي او مسلکي سي، انشاءالله دا ستونزې ختم.
ولی وای د پولیسو د نمسلکیتوب له کبله د دوی مرګ ژوبله هم په دې وروستیو کې زیاته سوې ده. د اروزګان ولایت په ولسوالیو او مرکز ته څیرمه سیمو کې له تیرو څو میاشتو راهیسې د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د ایران په وړاندې د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړي. وروسته له هغې چې تیره میاشت د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل سو، دا به لومړۍ لویه وینا وي. پامپیو به په خپله وینا کې له ایران سره پر نوي اټومي تړون د صلاح کېدو لپاره د ډیپلوماتیکې لارې نقشه په ډاګه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تیره اونۍ وویل چې دغه نوې تګلاره به د ایران د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره یو چوکاټ رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا وینا په داسې حال کې کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوی اونۍ مخکې د ایران د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو اعلان وکړ، او پر تهران یې بیا اقتصادي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې پامپیو د دې وینا په درشل کې د جرمني، فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره ځینې سلا مشورې کړې دي. د امریکا تر څنګ چین، روسیا، جرمني، فرانسه او برېټانیا هم د هغه اټومي تړون له لاسلیکونکو څخه دي. د عراق شیعه مذهبي مشر مقتدی الصدر چې ائتلاف یې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې وای، د عراق راتلونکی حکومت به پراخ بنسټه وي. صدر پرون په بغداد کې له صدر اعظم حیدرالعبادي سره تر کتنې وروسته وویل، موږ به هیڅوک لرې نه کړو، موږ به د اصلاحاتو او شفافیت لپاره کار وکړو. د عراق په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې له دریو ډلو یوې هم په یوازې سر د حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان له 500 زیاتې څوکۍ نه دي ترلاسه کړې. تمه ده چې د نوي حکومت په اړه د عراق د سیاسي ډلو او ګوندونو ترمنځ تر راتلونکو څو میاشتو خبرې او سلا مشورې دوام وکړي. مقتدی الصدر چې د بغداد ښار په غریب میشتو سیمو کې زیات ملاتړی لري، یو وخت د مهدي په نوم د لشکر مشري یې کوله چې په 2003 میلادي کال کې په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر ضد جنګېده. او د وینزویلا د انتخاباتو شورا ولسمشر نیکولاس مادورو د تیرو ټاکونکو ګټونکو اعلان کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا انتخابات تقلبي بللي او د دې هېواد د حکومت سیاسي مخالفانو ویلي چې دغه انتخابات ورته مشروعیت نه لري. د وینزویلا د انتخاباتو شورا پرون ویل چې نیکولاس مادورو د 15.8 میلیون رایو په ترلاسه کولو په سلو کې 8 رایې ګټلې او د هغه نږدې سیال هندري فالکون د 1.8 میلیون رایو په اخیستلو سره 21% رایې خپلې کړې دي.
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه آزادۍ رادیو .com کې پیدا کړئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د دیني عالمانو د شورا غړی نور پاچا حماد وایي په نږدې راتلونکي کې به افغان او پاکستاني دیني عالمان په اسلام آباد او کابل کې د اسلام له نظره د افغانستان د سولې او جګړې پر مسله بحث وکړي او وروسته به د نړۍ په سطح دیني عالمان پر همدې موضوع په سعودي عربستان کې راټول شي.
اول یو سفر کې د افغانستان علما هلته پاکستان ته ورلي، پاکستاني ولا وزر هلته ملاقات، بیا بلغنه وروسته بیا مشترکان به اعلان کیږي داخل د افغانستان کې د رمضان وروسته په مدینه سعودي.
پر دې موضوع په ریپورت سربیره مو له دې خبرې و چې د افغانستان د دفاع وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه څرګندونې رد کړي چې وایي د افغانستان شاوخوا 40 په سلو کې خاوره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. همدارنګه به دا هم واورئ چې نامعلومه وسلوالو نن سهار د کندهار د میوند ولسوالۍ د ملنګ کارې سیمه کې 15 ماین پاکان وژلي او یوې له ځان سره بېولې. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د عراق شیعه مذهبي ملا مقتدی صدر چې ائتلاف په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلي وایي د عراق راتلونکي حکومت باید پراخ بنسټ وي. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو او د اونیزو پروګرامونو څخه په دې خپرونه کې د زهرو کاروان چې د نشئی موادو سره د مبارزې په اړه یو خپرونه ده خپرېږي. تاسو موږ غلا ساتي راډیو ناوړي. د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي چې په نږدې راتلونکي کې به افغان او پاکستانی دینی عالمان په اسلام آباد او کابل کې د اسلام له نظره د افغانستان د سولې او جګړې پر مسله بحث وکړي. د دې شورا غړي نور پاچا حماد د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه غونډو د کرنې ټو په اړه معلومات ورنه کړل. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا ډول غونډې چې په هغې کې د دیني عالمانو له نظره د افغانستان جګړه ناروا وبلل شي د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ګټورې بولي. رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې نور جزئیات لده اورو.
د افغانستان د دنیا عالمانو شورا وای په نړۍ کې داسې تصویر شته چې د افغانستان د جګړې تر شا د افغان او پاکستانی دینی عالمانو لاسته او دینی او شرعي صبغه لري. د دغه شورا غړي نور الله پاشا حماد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه غلط تصویر د لرې کېدو لپاره افغان او پاکستانی دینی عالمان سلا شوي چې د اسلام له نظره د افغان سولې او جګړې په موضوع ګډ او هر اړخیز بحثونه وکړي.
اول یو سفر کې د افغانستان علما هلته پاکستان ته ورلي، پاکستاني ولا وزر هلته ملاقات، بیا بلغنه وروسته بیا مشترکان به اعلان کیږي داخل د افغانستان کې د رمضان نه وروسته په مجلس په سعودي کې دغسې د علماو یو غونډه د سفر کې به د نړۍ په سطحه باندې علما کرام هغه راجمع کیږي. خو رسما اعلان به دا په سعودي کې کیږي چې هلته به د نړۍ په سطحه باندې علما هغه راجمع کیږي، هغوی به داسې نظر قطان ورکړي د هره ورځ خلک وزل کیږي. هېڅ مشروعیت نه لري دا جنګ.
که څه هم ښاغلی حماد کابل او اسلام آباد د غونډو د جوړېدا په اړه کره معلومات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې د ریاض وروستۍ غونډه به له روژې یعنې وروسته جوړه سي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهري تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه غونډه کې به د افغانستان او پاکستان له 200 تر 400 دیني عالمان ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 10 ورځې وړاندې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دیني عالمانو د اندونیزیا په اندونیزیا کې غونډه کړې وه. په غونډه کې د افغانستان او پاکستان 14 او د اندونیزیا 40 تنه دیني عالمانو ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو د افغان حکومت د سولې له هڅو ملاتړ کړی وو او د افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو یو غوښتي وو چې سولې ته غاړه کېږدي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې ودیر سپای وایي چې دا ډول غونډې چې په هغه کې د دیني عالمانو له نظره د افغان جګړه ناروا وبلل سي، د افغانستان د سولې او ثبات او د عامه ذهنونو له روښانتیا سره مرسته کوي.
نو که داسې نشستونه کېږي، مجلسونه کېږي د علماو د دې هېوادو خصوصا د افغانستان د پاکستان دا سولې ته په ګټه دی که دوی اعلان وکړي، فتوا ورکړي چې دا شرعي جواز نه لري او جهاد نه دی، او دواړو هېوادو اذهان عامه ته هم چې تغییر ورکړي په ګټه دی، او سولې ته هم ګټه لري چې دا
په ورته وخت کې د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي چې د افغانستان جګړه دینی او شرعي سبغه نه لري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ډېره زیاته مننه دوستان. رحمت الله افغان و چې له کابله یې د افغانستان د دیني عالمانو د شورا د یو غړي په هغه څرګندونو خبر کړو چې وایي پاکستاني او افغان دیني عالمان په اسلام آباد او کابل کې غونډې کوي او وروسته به په سعودي عربستان کې غونډه وکړي او د افغانستان د سولې او جګړې پر موضوع به بحث وکړي. دوستانو، بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه وروستۍ څرګندونې رد کړې چې وایي د افغانستان یوه لویه برخه خاوره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده او له دې ډلې سره باید د یو سیاسي لوري په توګه چلند وشي. زما همکار اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړې ده او دا اوس د کابل په استودیو کې دی. اکرام، لتاب و اورو چې د دفاع وزارت څرګندونې هم را سره شریک کړي او همدارنګه د زمیر کابلوف د خبرو جزئیات هم راته وایي چې هغه څه ویلي.
ډېره زیاته مننه ان صاحب، تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه څرګندونې چې ویلي دي، د دې هیواد له 30% څخه ډېره خاوره د طالبانو په لاس کې ده او له امریکا یې غوښتنه کړې ده چې له دې ډلې سره د خبرې وکړي، دا یې رد کړي دي. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنیش نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال له 80% څخه ډېره خاوره د افغان حکومت په لاس کې ده، لوال طالبان که سولې ته حاضر نشي نو دوی د زپلو وړتیا لري. خاغلی رادمنیش دا هم وویل چې د افغانستان لپاره د روسیې دغه ځانګړي استازي دغه سرګندونې د نړۍ له هیوادونو سره د رقابتونو لمخې کړې دي.
اضافه از 85% سرزمین افغانستان تحت حاکمیت قانون، تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. بنابراین ما این گفته جناب کابلوف را میگم که از یک محاسبه علمی و حقوقی سرچشمه نگرفته، بلکه یک مسئله هست که به اساس رقابت هایی که اونها با دیگر دنیا دارند، این مطالب را در موجودیت از این همکارای ما همیشه کوشش میکنند که طور وارونه به مردم انتقال بدن.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي امریکا د طالبانو سره خبرې وکړي او یا د افغانستان پایته نرسیدونکې جګړه وزغمي. زمیر کابلوف ویلي دي چې امریکا په افغانستان کې دوه انتخاب لري، یو دا چې له طالبانو سره خبرو ته کینی او یا د هم د اوږدې مودې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکیل پاتې شي. د روسیې لخوا امریکا ته دا نوې وړاندې داسې مهال شوې چې افغان حکومت اوس طالبانو ته د کوم قید او شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز کړي، او خو طالبانو ویلي دي چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي، بلکې له طالبانو سره له امریکا سره مستقیمی خبرې کوي. خو له دې وړاندې په 13 مارچ میاشت کې امریکایي چارواکو ویلي وو چې له طالبانو سره خبرې د افغان حکومت کار دی او دوی پکې لاس وهي. بهنه نکوي ل دې وړاندې امدار از امریکا روسیا تور نه کړی چې په افغانستان کې د داعش د طاقت پاړه مبالغه کوي او په دې ډول ل طالبانو سره خپل اړیکو ته یو ډول مشروعیت ورکوي په همدې حال کې د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم وایي چې روسیا په دې سرګندونو سره غواړي امریکا ته وخی چې طالبان د یو ځواک په توګه ومني
دا ځل غواړي چې د دغه سي اظهاراتو په کولو باندې هم د افغانستان جګړه لا پیچلی کړي په یوه وخت کې امریکا ته داخلي چې طالب اوس هم لا په قوت کې دی سرویس کله نظم کې په لاس کې دا په تاسو له زوره کار اخلي که تاسو له تخلنګاري غفلت کار اخلي نو د افغانستان جګړه متدمه کیږي دغه دوه انتخاب چې کابلوف ورکی په خپل ذات کې د روسانو د شرایط ښکارندوی کوي
خغل خادم غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید زر تر زره له وسلوالو طالبانو سره سوله وکړي ځکه د پوینا کدا کار ونشي نو روسیا غواړي چې اوضاع خراب کړي او خپل ځان ته په افغانستان کې د قدم د کې خدلو او د حالت زمينه برابر کړي بلې انسب
ډیر زیاته مننه اکرام الله اکرام وو چې د افغانستان د دفاع وزارت په هغه عکس العمل خبر کړو چې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمير کابلوف وروستۍ څرګندونې رد کړې نوموړي ویلي چې طالبان د افغانستان پر یوه زیاته برخه واک چلوي او د امریکا متحده ایالات باید ورسره خبرې وکړي پر دې موضوع د مشرانو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشر عبداللطیف ژوندي سره مرکه لرو خو مخکې تر هغې پام وکړئ څو اقتصادي خبرونه ده
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د افغانستان او ترکیې ترمنځ هوایي دهلیز به سبا رسمن پرانیستل شي د دغې خونی ویان سیام الدین بسرلین آزاد رادیو ته وویل د دغې هوایي دهلیز له لارې تازه او وچې میوې ترکیې ته انتقالیږي نوموړي وویل له ترکیې سره د افغانستان اړیکې د پراخېدو په حال کې دي او له دغې هیواد سره د افغانستان د سوداګریزو اړیکو کچه 300 میلیونو ډالرو ته رسیږي د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي له دا ډول فرصتونو سره د افغانستان د سوداګرۍ حجم پراخېږي او په وینا یې دا به لامل شي سو افغانستان له دې لارې اروپایي هیوادونو ته صادرات ولري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان اوسنی ترانسپورتي سیستم ځواب نشي ویلی او په کار ده چې د ځمکني ترانسپورت سیستم یا TIR وپیژندل شي د خبري ولسمشر غنی د اقتصاد عالی شورا په غونډه کې کړي د اقتصاد عالی شورا په دغه غونډه کې همدارنګه پریکړه شوې چې د فواید عامي او ترانسپورت وزارتونه او د ځمکو اداره دي د لوی لارو په اوږدو کې د ځمکې ترانسپورت سیستم پارکونو د جوړولو لپاره ځایونه مشخص کړي نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځنی او خوراکي توکو بیې یو بوجي قزاقي وړه 1080 افغانۍ د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1550 افغانۍ د وریجو یو درنی منی بوجي 2000 افغانۍ 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 250 او یو لیټر ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شاهزاده سره کې د زنیو بهرنیو اسارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر یو وی افغاني 500 پوله یو اروپایي یورو 30 افغاني 90 پوله یو انګلیسي پاوند 95 افغاني 500 پوله یو سعودي ریال 900 افغاني زر ایراني تومان 200 افغاني او زر پاکستاني کلداري 603 افغاني
دوستانو اقتصادي خبرونه وچی ناجیه صافی درته وړاندې کړل وسم د افغانستان د نورو ریپورتونو مخ کې د سیمه او نړۍ و مسله راخلو د عراق د ورستیو پارلماني انتخاباتو ستر غټون کې وای د عراق راتلونکي حکومت باید پراخ بنسټ وي او داسي حکومت چې د ټولو خوا واسطازي تو وکړي په دې انتخاباتو کې چې له 2008 میلادي کال راوسته د لومړي ځل لپاره تر سره کیږي هیڅ سیاسي ډلې اکثریت نه دی ګټلې چې وکولای شي په یوازي سر راتلونکي حکومت جوړ کړي د مثلا نوریاس نوري تعقیب کړی دا د وسره سره په استډیو کې ده نور سیب د عراق د پارلماني انتخاباتو ستر غټون کې څوک دی او لبري ورسته د نوي حکومت د جوړولو په اړه څه ویلي
بلې انسب د عراق د پارلماني انتخاباتو ستر غټون کې د شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر په مشرۍ سیاسي ائتلاف دی چې غړوې د عراق د 328 کسیز پارلمان څلور پندوس څوکۍ ګټلې دي صدر د عراق له صدر اعظم حیدر لبادي سره چې سیاسي ائتلاف په انتخاباتو کې دریم ځای ګټلې لکه تنه وروسته د یکشنبې پر ورځ ویل چې د عراق راتلونکي حکومت باید پراخ بنسټ وي داسې یو حکومت چې د ټولو عراقیانو د هیلو اندرنوي وکړي هغه ټینګار وکړ چې نوی حکومت باید باید د ټولو استازیتوب وکړي او هیڅوک باید له هغه بهر پاتې نه شي. د عراق د پارلماني انتخاباتو درې لویو ګټونکو ډلو یوه هم په دې نه ده بریالی شوی چې اکثریت یعنی 50+1 رایې وګټي چې د قانون له مخې وکولی شي په یوازې سر راتلونکی حکومت جوړ کړي. د هادي عامري په مشرۍ ائتلاف چې د عراق حکومت او ګاونډي هیواد ایران دواړو یې د شي ملیشو ملاتړ کړی، د 24 څوکیو په ګټلو سره د دغو انتخاباتو دوهم سترګټونکی دی. د عراق د صدر اعظم حیدر البادی په مشرۍ ائتلاف بیا د پارلمان د 24 څوکیو په ګټلو سره دریم ځای نیولی دی.
دا راته ووایي چې د نوي حکومت جوړول به په عراق کې څومره وخت ونیسي؟
انسب دا یو پیچلی پروسه ده. د عراق د نوي حکومت جوړول به څو اونۍ او حتی څو میاشتې وخت ونیسي، او هغه هم په دې خاطر چې د سترو سیاسي لوبغاړو ترمنځ باید په دې اړه چې څوک به نوی حکومت جوړوي او جوړجاړی وشي. د دوی ترمنځ خبرې اترې پیل شوې او د یکشنبې په ورځ هم دواړو ګټونکو صدر او امیري سره وکتل، او له هغې مخکې صدر له صدر اعظم حیدر البادی سره خبرې ترسره کړې وې. د صدر د دفتر لخوا په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې امیري ته یې ویلي چې حکومت باید ډېر ژر جوړ شي چې عراقیانو ته خدمات وړاندې کړي او د هغوی مشروع غوښتنې البته خوندي کړي. امیري ایران ته ډېر نږدې دی او د بدر ملیشو په وروستیو دو کلونو کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د عراق د لاندې کړو سیمو د بیرته ازادولو لپاره په عملیاتو کې مهم رول لوبولی دی. بدر په 1980 لسیزه کې په تبعید کې تاسیس شو، او د صدام حسین د واکمنۍ په موده کې د عراق او ایران ترمنځ جګړه کې د ایران په خوا کې جګړه مخته یوړه. د صدر شیعه ملیشو هم په عراق د امریکا د 2003 میلادي کال تر یرغل وروسته په دې هېواد کې د امریکایي ځواکونو په وړاندې جګړه مخته وړې، او په وروستیو کلونو کې هم د داعش په وړاندې جګړې ته مخه کړې وه. نوموړي په وروستیو څو کلونو کې د نورو البته صدر د په وروستیو څو کلونو کې د نورو په حاکمیت کې شامل ملیشو ډلو او سیاسي مشرانو لخوا یو څه څنګ ته شوی و. په دغو انتخاباتو کې د خلکو ګډون هم انصاف د مخکنیو د 2015 کال د انتخاباتو په پرتله ډېر کم و، یعنې د مستحق رایې ورکوونکو په سلو کې 4.5% په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی و. یو بل موضوع چې د اوریدونکو لپاره د پام وړ ده انصاف هغه دا چې که نوی صدر اعظم ټاکل کیږي هغه باید شیعه وي. د عراق د اساسي قانون له مخې د عراق د پارلمان مشري یو سنی ته ورکول کیږي، او د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره هم یو کرد غوره کیږي. البته درې واړو مهمو پوستونو ته هم کسان باید د پارلمان د غړو لخوا وټاکل شي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوری و چې د عراق د وروستیو پارلماني انتخاباتو د مخکخ ګټونکي مقتدا صدر په څرګندونو یې خبر کړو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستان دا خبرونه په فایل کې مو د دفاع وزارت د چارواکو هغه عکس العمل در سره شریک کړ چې د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په هغه څرګندونې رد کړې وي چې ویلي دي وسلوال طالبان د افغانستان په نږدې 40% خاوره کنټرول لري، او د امریکا متحده ایالات باید ورسره د سولې خبرې وکړي. زما همکار یوسف خان زدران د روسیې د دې وړاندیز په اړه د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټه لمشر عبداللطیف ژوندی سره مرکه کړو. په سر کې ترې پوښتلی چې روسان له دې وړاندې څه غواړي.
مننه. سلامونه تاسو اوریدونکو. جناب زدران صاحب، بالکل روسیا هیڅکله نه غواړي چې امریکا دلته په افغانستان کې حاکمه وي. دغه دوی د پاره ډېره مهمه نقطه ده. موږ یو رسمي سفر درلودو روسیې ته. کابلوف یو ډېر خودخواه انسان دی. خبرو کې د سره موږ ډېر تیز هم لاړو، او دغسې چین او روسیا پر امریکا چې درې وړه مثلا قوي او زموږ همسایګان چې دوی سره ملګرتیا کوي، هیڅ کله نه غواړي چې امریکا دلته خپل هدف ته ورسیږي. هغه ته معلوم دي چې امریکا چې راغلي ده تر خاطر راغلي ده.
اما دا چې وړاندیز کوي چې د طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي، فکر کوي د کومه نیته ده دا وړاندیز؟
دوی خو هیڅ کله نه غواړي چې امریکایان د طالبانو سره یا سولې ته راکش کړي یا سره کینی یا افغانستان کې سوله راشي. دوی غواړي چې امریکایان نورم په دې کې ښکیل کړي.
او په داسې حال کې چې طالبانو د افغان حکومت د سولې وړاندیز رد کړی دی، فکر کوي چې که امریکا زړه کې یا امریکا ته په دغه حالات کې څه ښیي چې دغه که د سولې لار له دې لارې ممکنه وي یا د افغانستان د شخړو د هواري لار له دې لارې ممکنه وي، څه بدیل لارې موجود دي یا څه کول پکار دي په داسې حال کې چې نړیوال قدرتونه هم د دغو دواړو ښکېلو خواو مخامخ ناستې یا د سولې خبرې اترې غواړي؟
داسې ده چې په دې باندې ټول بهتره پوهېږي، طالبان خپل خبره ولاړ نه دي او طالبان خود مختاره نه دي. طالبان بالکل د بل چا په لمسون باندې، د بل چا په اشاره باندې ټول کارونه خپل مقصد یي چې دغه پاکستان په لاس کښې نیولی، تر هغو چې مونږ د پاکستان سره اړیکې ټینګې نه کړو. او پاکستان اوس خپله روسانو په لاس کښې نیولی دی او هېڅکله به روسان طالبان د تقانې نه کړي چې یا د امریکایانو سره د صلح میز ته کښېني یا د افغان حکومت سره.
بله ژوندی صاحب، له دې وړاندې روسیا له طالبانو سره په مرستو تورنه شوې ده او اوس چې روسیا د طالبانو په موقف ورته دریز باندې په امریکا غږ کوي چې طالبانو سره مخامخ خبرو ته کښېني، دلته داسې فکر خو نه کوي چې روسیا د طالبانو تربیون شوې ده او د دوی هوبهو غږ یې بدرګه کړی دی؟
مستقیما دوی ورسره په تماس کښې دي. روسانو دا خبره منلی ده چې مونږ طالبانو سره اړیکې لرو، مونږ په افغانستان کښې خپل انجینیران لرو، خپل پیلوټان لرو، دلته شخصي شرکتو کښې کار کوي، مونږ باید دوی سره اړیکې ولرو. او دغه دوی رد کړي نه ده دا خبره. او دغسې د فراد جنګ تاسو خپله ولیدو، شهیدان یاستئ چې د ایران په کومک، د روسیې په کومک طالبانو سره مرستې شوي دي، سلا ورکړل شوې ده او تر هغو چې دوی خپل هدف ته دلته ورسېږي.
دوستانو، د افغانستان د مشرانو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشر عبداللطیف ژوندي سره مو د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وروستیو څرګندونو مرکه اورېده. نامعلومه وسلوالو نن سهار د کندهار د میوند ولسوالۍ د ملنګ کاري سیمه کې 15 ماین پاکان وژلي او یوې له ځان سره بیولی. صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د کندهار د والي ویان محمد اوت احمدي ازادي راډیو ته وویل چې نامعلوم وسلوالو نن سهار د کندهار د میوند ولسوالۍ په ملنګ کاري سیمه کې د AMDC موسسې پر کارکوونکو ډزې کړي چې په نتیجه کې د دې موسسې 15 کارکوونکي وژل شوي او وسلوالو یو ژوندی له ځان سره بیولي. د احمدي په وینا د AMDC په نوم د دغه موسسې کارکوونکو په سیمه کې د ټاپي پروژې لپاره د ماین پاکولو او سروې کولو مسؤلیت درلود.
نن د ټاپي پروژې اړوند د ګډ ګروپ چې د مین پاکان او سرویران وو د میوند ولسوالۍ د ملنګ کاریز په سیمه کې وسلوالو کارګرو ورباندې برید کړی دی چې 15 تنه شهیدان او یو تن یې له ځانه سره بیولی دی. دغه د ټاپي پروژې ګروپ تېره ورځ د میوند ولسوالۍ د امنیتي او ملکي مسؤلینو یعنې د نظامي شورا سره غونډه کړې وه. هغوی ته یې دا ویلي وو چې موږ د مخالفینو سره کومه ستونزه نه لرو، تاسو زموږ په امنیت کې مداخله مه کوئ، نو ځکه د ولسوالۍ امنیتي او ملکي مسؤلین یې ډاډه کړي وو. اوس مو امنیتي مسؤلین په لټه کښې دي چې دا موضوع وڅېړي.
په عین وخت کې د وژل شوو ماین پاکانو سپروایزر محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ټاپي پروژې د مسیر د ماین پاکۍ چارې مخته وړلې چې نن سهار ورباندې وسلوالو حمله وکړه. د نوموړي په وینا په دغه پېښه کې 15 ملګري ووژل سوه او وسلوالو یو بل له ځان سره بیولي.
ستاسره ته بجې چې کله موږ کار شروع کړي په ساحه کښې نو طالبان راغله، بس پر ملګرو یې ټکان وکړل، څوک چا وځغستله په تېښه بریالي شوه، چا پاتې شوه هغه یې ټینګ کړله، بس شهادت یې ورسوله. یو ملګری ورک دي، د هغه په اړه معلومات نه لرو.
چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې عملیات پیل کړي تر څو په پېښه کې ښکېل کسان ونیسي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه عبدالوسی الکوزی د زابل ولایت تشهیر صفا ولسوالۍ خبر کوم. ما عرض یا غوښتنه دغه نوم لیکنې په ادبه کښې ده. ورور، زموږ په ولسوالۍ، زموږ د زابل ولایت د شهیر صفا ولسوالۍ ډېر په امن کښې امنیت ولسوالۍ ده، خو بیا هم د نوم لیکنې ته پروسه دغه یو د مرکز په ولسوالۍ کښې دوه مرکزونه په ټول ولسوالۍ کښې فعاله چې په دې مرکزو باندې داسې راشي سپینغرې خلک ځوانان ورته ناست دي، خو بیا هم دوی هغه دوه مرکز دي وایي خو چابک چابک کار دي کوی، څوک څوک اخته یې به د خلق هیڅ فکر نه وی چې دا خلق د سندر د باندې ولاړ دي سالماته ولاړ دي ګرمي ده بس فکر نه بک شوی تو کسو کپه پکې اخته یې ورور زه لوکو چارواکو ته دا غواړم چې اول ځل جوړان چې دا نوم کني دغه مرکزونه یې زیات چې بیا خدای نه زیاتی خو دغه ډول نه دی خو موږ شبک پروسه دی په نو نو خو سالي چې نه څه دنیا امنیت یې الحمدلله خو بیا هم دی دا واسه دا مرکز په ټولو سالي کې ورته دی یو کول سالي کې دی یو سالي په خو بل مقصد په دغه مقصد کې فعال دی دا وختونه مې دا باید از ما وختونه دروازه صاحب پر ورته خو ډیره ډیره مننه د ازادي راځي څخه السلام علیکم
زپینځه زاید افوس ولایت څخه تاسو سره پړی کیم زه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څخه واړم چې یو داسې پرکا د چټک ورګون پنوم جوړ کی چې په کوم ولایت باندې د وطن دشمنان حمله کوي چټک حل تور رسیدي دښمنان ته رحمتون کې گزار ورک یو په خو وسلو باندې سنبال شي تر څو د وطن څخه ساتنه وکړي مو د ولسمشر څخه واړو چې یو داسې پرکا جوړ کی په وسلو باندې خاص سنبال شي صرف هم د دې لپاره انتظار وباسي چې تر څو د وطن دښمنان په کوم ولایت کې حمله وکړي حل تزنون ورسوي او رحمتون کې گزار ورکړي.
زه د کندهار ولایت دامان ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ دامان په ولسوالۍ کې مشکلاتونه بیشي دي. دا اله لرم چې د کندهار د ازادي راډیو سره دا خبره شریکوم چې باید د حکومتي چارو پاملرنه جهاته دی وسی عام خلک به زیره ورکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دوستانو اوس هم وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
د افغانستان د عالمانو د شورا یو غړی وایي په پام کې ده په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان دیني عالمان د افغانستان پر روانې جګړې بحث ته کښېني. نور باچا حماد نن دوشنبه ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د تعرضي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې د دولت نږدې 60 مخالف وسلوال وژل سوي. نامعلومو وسلوالو کسانو نن سهار د کندهار په میوند ولسوالۍ کې په خپله حمله کې 15 تنه مین پاکان وژلي او یو تن له ځان سره بیولی دی. د بغلان والي وایي د یو تښتول سوي هندي انجینیر د موندنې لپاره تر اوسه هڅو نتیجه نه ده ورکړې. دغه انجینر چې د بغلان د یو برېښنا کوټ پروژه کې کار کوه درې اونۍ مخکې وتښتول سو. د اورزګان والی وایي په دې ولایت کې د روانې جګړې د اوږدېدو یو علت د پولیسو نامسلکي توب دی. په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د ایران په وړاندې د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړې. د عراق شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر چې ائتلاف یې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې وایي د عراق راتلونکی حکومت به پراخ بنسټ وي. او د وینزویلا د انتخاباتو شورا ولسمشر نیکولاس مادورو د تیرو ټاکنو ګټونکو اعلان کړی دی.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. که غواړی چې دا او نور خبرونه ولولې تاسو کولای شي چې زموږ په پاڼه کې نه یوازې دا چې دا خبرونه پیدا کړئ بلکې زموږ نور ریپورټونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم په همدې ځای د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. زموږ له ازادي راډیو نه اوري اونیزو پروګرامونو ته راځو. د اونیزو پروګرامونو څخه د زهرو کاروان خبریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت ظاهر کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې د فرای ولایت په جګړه کې د نشي موادو د قاچاقونکو د ونډې او رول په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز ترنه کې وړاندې کوي.
د حمید کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې 8 تنه د کاچاکو په تور ونیول شول. د نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دی اوه تنه غوښتل په خپلو خېټو او بکسونو کې 4 کیلوګرامه هیروین د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې هند ته کاچا کړي چې پولیسو ونیول. په ورته وخت کې پولیسو په کابل، جوزجان، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د نشې موادو د کاچاکو په تور 14 تنه نیولې چې 2 کیلوګرامه هیروین، 114 کیلوګرامه تریاک، 155 کیلوګرامه چرس، 811 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او 20 ګرامه شیشه یا کریستال هم ورسره نیول شوی دي. په هرات ولایت کې 3 تنه د نشې موادو د کاچاکو او خرسلاو په تور ونیول سول. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالحد ولیزاده د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ پیښې کې د اتمې حوزې پولیسو 2 تنه هغه مهال نیولي چې 8 کیلوګرامه چرس د اوبی ولسوالۍ له لارې د ولایت مرکز هرات ته انتقالول. له بله پلوه د هرات پولیسو د نشه یي موادو یو پرچون خرڅونکی د هیروینو له 503 پوړیو سره یو ځای نیولی چې په ښار کې یې نشه یي مواد خرڅول. د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ د هرات پولیسو په 2 پیښو کې ایران ته د 10 کیلوګرامه تریاکو د لیږلو مخه ونیوله او په دې تور یې 2 ایرانیان هم نیولی دي. د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو او پرچون خرڅونکو پر خلاف 22 عملیات کړي دي. د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویان حشمت ستانګزی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیسو تیره اونۍ د قاچاقونکو او پرچون خرڅونکو پر وړاندې 22 عملیات کړي چې په نتیجه کې 24 کسان له 220 ګرامه هیروینو، 20 ګرامه شیشې، 508 ګرامه چرسو او 414 کیلوګرامه تریاکو سره نیولې دي.
په دې ورسته یو مېش کې تنها مفتوان دلیا سوچي 2 چې په بیلابیلو سیمو کې د کابل د نشې توکو راکوړ ته باندې پوښت ولای دا منیولې دي. همدارنګه یو ځانګړی عملیات چې د کابل پولیسو د دسارز ولسوالۍ کې درلودل 4 تنه مول 10 کیلوګرامه هیروینو سره یو ځای د دسارز ولسوالۍ څخه نیولې.
د یادونې وړ ده چې د کابل پولیسو د روان شمسي کال له پیل څخه د نشې موادو د خرڅونکو او کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو په برخه کې عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې 3000 زیات معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته سپارلې دي. د مولانا جلال الدین محمد بلخی په هوایی ډګر کې 2 تنه نیول سوي چې غوښتل یې هندوستان ته نشه یي مواد کاچا کړي. د مولانا جلال الدین محمد بلخی د هوایی ډګر د پولیسو قمندان خان محمد مطمئن د سه‌شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې دې 2 تنو د هیروینو 16 کپسولونه په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې هند ته یې کاچا کړي چې پولیسو ونیول او تر نیولو وروسته یې عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل. د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 اونیو کې د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته د نشه یي موادو کاچاک ډېر سوی چې یوازې په تیرو 3 اونیو کې نږدې 40 تنه په کاچا کې د لاس لرلو په تور نیول سوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د جوزجان پولیسو 88 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. د جوزجان ولایت امنیه قمندان فقیر محمد جوزجاني رسنیو ته وویل چې 2 کاچاقونکو غوښتل په موټر کې 88 کیلوګرامه ځای پر ځای کړي تریاک د بلخ ولایت له چاربولک ولسوالۍ څخه د جوزجان مرکز شبرغان ته کاچا کړي چې د پولیسو لخوا ونیول سول. تورن کسان تر لومړیو چیړونو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل سول.
محمد ایاز ته نکو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د فراه ولایت په جګړه کې د نشې موادو د قاچاقونکو د رول په اړه څېړنه
لبه د مرغه چې د طالبانو د تمویل یوه سرچینه نشې مواد دي.
د نشې موادو په قاچاقو کې د ښځو ونډه
د هېواد کې چې موږ ګورو ښځو دا ډېره سو استفاده کوي.
د نیکوتینو د زیانونو په اړه د ډاکټر سید حبیب اروال مرکه
د خپل وخت نه مخکې زړېدلو یو عامل نیکوتین دی.
د ادریس په نوم د یو معتاد ژوند کیسه
ولید ورځ مې وسواته سور پیدا شي زر پی به مې پک پیدا کوم په ادریس هو به مې کور ته ورکړي نو به مې د بس پنه شو.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
راځي راځي دا به په محکمه کې معلومه شي. زر دواړه را کوشي
کمانډان صاحب مونږ پریږده دا ماشوم ناروغ دی خیر دی ډاکټر ته بیایو.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان حکومت د فراه ولایت پر مرکز باندې برید کې د نشې موادو د قاچاقونکو د ونډې او رول په اړه څېړنه کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویا نجیب دانش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نشه ای مواد طالبانو مالی سرچنه ده او دوی چیرنه کوي چې پر فرا ولایت باندې برید کی د نشه ای موادو قاچاقونکو څومره لاس ترلود. لبلی خوا په ولسی جرګه کې د فرا ولایت د خلکو استازي وایي چې دغه ولایت د نشه ای موادو د کشت په مرکز او د افغانستان له شمال څخه بیا غربي ولایتونو او ایران ته د نشه ای موادو د قاچاقو په لاره بدل سوی دي. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې یوسف زدران یې وړاندې کوي.
وسلوالو طالبانو د سې شنبې په شپه له هغو سیمو څخه د فرا پر ښار برید وکړ چې کوکنار پکې کرل کېدل او یا هلته د مخدره موادو کاروبار کېده. له امریکا څخه خپرېدونکي سټار اینډ سټریپس ورځپاڼې لیکلي چې فرا ولایت د افغانستان له شمال څخه هلمند او ایران ته د نشه یي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی او طالبان له نشه یي موادو څخه لاسته راغلو پیسو له لارې خپل جنګیالي تمویلوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش نشه یي مواد د وسلوالو طالبانو مالي سرچینه بولي او زیاتوي چې له طالبانو څخه د فرا ښار له پاکولو سره سمې څېړنې نې پیل کړي تر څو په فرا ولایت کې د برید او نام نیو په برخه کې د نشه یي موادو د قاچاقو ونډه هم وڅېړي.
لبه د مرغه چې د طالبانو د تمویل یوه سرچینه نشه یي مواد دي او له شک پرته چې طالبان له نشه یي موادو څخه تمویل او تشخیص کیږي، موږ د سه شنبې ورځې د برید په اړه څېړنه کوو تر څو معلومه شي چې په دې برید کې د نشه یي موادو ونډه څومره ده.
د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ هوایي عملیات چاته میاشتې مخکې پیل شوي. په تیره میلادي میاشت کې د افغانستان لویدیځو ولایتونو ته هم وغځېدل. تیره میاشت افغان او بهرنیو ځواکونو د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو ګډ عملیات وکړل چې د نشه یي موادو یوولس کارخانې ویجاړې او د لسګونو زرو ډالرو په ارزښت کې نشه یي مواد هم له منځه یوړل. په ولسي جرګه کې د فرا د خلکو استازي میرمن همیره ایوبی په فرا ولایت کې د جګړې او نام نه ستر عامل نشه یي مواد بولي او زیاتوي چې فرا د هیواد له شمال څخه لویدیځ ته د نشه یي موادو د قاچاقو په لاره بدله شوې او په موجوده نامنیو کې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو لاسته.
په فرا کې یو مسله د نشه یي موادو ده. د مهال فرا د نشه یي موادو د کښت او تولید په مرکز بدله شوې ده. په بکوا ولسوالۍ کې د اوبو زرګونه څاګانې کیندل شوي او هلته عام خلک او طالبان تریاک کوي چې حاصلات او عواید مستقیم طالبانو ته رسیږي. همدا وجه ده چې فرا تل ناامنه وي.
د فرا ولایت د دوهمې پلې لیوا ویان نور الحق خالقی ازادي راډیو ته وویل چې په فرا ولایت کې د نشه یي موادو د تولید ډېرې کارخانې د وسلوالو طالبانو او سیمه ییزو قمندانانو په واک کې دي چې د فرا په جګړو او نامنیو کې زیات رول لري. میرمن ایوبی په فرا ولایت کې له نشه یي موادو سره مبارزه د نامنیو د ختمېدو راز بولي. دا ټینګار کوي چې د نشه یي موادو د شبکو په ځپلو سره به د شمال او لویدیځو ولایتونو ترمنځ د نامنۍ او نشه یي موادو د قاچاق دا لړۍ هم ختمه شي.
یوسف زدرانو چې د فرا ولایت په وروستیو جګړو کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د رول په اړه راپور راوړوه، بیا هم د نشه یي موادو پر قاچاقو خبرې کوو. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د نشه یي موادو په قاچاقو کې د ښځو ونډه تر پخوا ډېره سوې ده. د دې مرکز ویان خالد احمد موحد وایي دوی ته په 1416 لمریز کال کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور د 28 ښځو دسیې رسېدلې دي. په دې دسیو کې 28 ښځې دي چې د ابتدایا محکمې لخوا په جزا محکومې سوي دي. د یادونې وړ ده چې په دې ډله کې داسې ښځې هم شته چې د قاچاقي ډلو مشري یې کوله. په ورته وخت کې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي او مافیایي ډلې د خپلو فعالیتونو لپاره د نوو لارو او تاکتیکونو هڅه کوي او غواړي چې له ښځو څخه د خپلو هدفونو لپاره کار واخلي. په دې اړه راپور لرو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د مخدره موادو قاچاق اوس کورنۍ شوی او د ځینو کورنیو ټول غړي پکې ښکیل دي چې د ځینو قاچاقي ډلو مشري ښځې کوي. احمد خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې په 1496 لمریز کال کې د مخدره موادو د قاچاقو په تور 171 کسانو دوسیې د مرکز ته استول شوي چې 28 ښځینه قاچاق کوونکي دي او په دې ډله کې داسې ښځې هم شته چې د قاچاقي ډلو مشري کوله. د خغلی موحد په خبره پخوا به ښځې د نارینه و لخوا د مخدره موادو قاچاقو ته اړیستل کېدې، خو اوس ښځې خپله په شعوري ډول د مخدره موادو په قاچاقو کې لاس لري.
پخوا د مخدره موادو په قاچاق کې له ښځو څخه ګټه اخیستل کېده او هغوی دې کار ته مجبوره کېدلې، خو د 1396 لمریز کال په یو شمېر قضیو کې ثابته شوه چې ښځو یې مشورې او مدیریت کاوه. لکه د مخدره موادو د تولید قضیه، د قاچاقو قضیه او قاچاق کوونکو قضیه. لدی قضیونه داسې څرګندېږي چې اوس یو شمیر ښځې خپله هم په شعوري ډول د مخدره موادو په قاچاق کې ښکېلې دي.
تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت ویلي و چې د مخدره موادو په قاچاقو کې له ښځو او ماشومانو څخه کار اخیستل کېږي او د دې تر څنګ د نشه یي موادو قاچاقو ته هڅول کېږي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی هم ویلي و چې افغانان له څو کالو راهیسې د انتحاري حملو او چاودنو په نتیجه کې پر وژلو سربیره د مخدره موادو د کښت او قاچاقو له لارې هم قرباني کېږي چې یوه برخه یې ښځې او ماشومان دي. آغلی عظیمی لی دی کبل هم اندیښنه ښودلی و چې افغان میرمنې او ماشومان د مخدره موادو د معتاد کېدو له ګواښ سره مخ دي او باید مخه یې ونیول شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری وایي چې د دوی پولیسو په 1996 شمسي کال کې د مخدره موادو د تولید او قاچاقو په تور 28 ښځې نیولې او اړوند ادارو ته یې سپارلې دي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1996 کال کې 28 ښځې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولې چې ډېره برخه یې په کابل کې نیول شوې ده.
د ښځو د حقونو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه د نشه یي موادو په قاچاق کې له ښځو څخه کار اخیستل د اندېښنې وړ بولي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دې کار مخه ونیسي. خو د ښځو چارو وزارت معینه سپوږمۍ وردګ که څه هم وایي چې د مخدره موادو په قاچاقو کې د ښځو لاس لرلو په اړه تر اوسه پورې دوی ته کوم رسمي شکایت نه دی شوی، خو دا کار پر ښځو باندې د تاوتریخوالي یو ډول بولي.
تر اوسه پورې داسې یو گزارش موږ ته نه دی کړل شوی. واقعا رسما باید موږ خبر شو د هېواد کې چې موږ ګورو ښځو د ډېره سو استفاده کوي، په هره برخه کې استفاده ترې کوي، نو حتما دا شی به موجود وي. دا یو ډول د هغه د تاوتریخوالي یا خشونت دی چې پر ښځې باندې تعمیلېږي او د دې مخه باید ونیول شي او پلانونه ورته جوړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د 1996 کال د راپور له مخې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1996 لمریز کال کې د هیواد په کچه 2408 عملیات کړي دي. د دې عملیاتو په پایله کې 2848 کسان د مخدره موادو د تولید او قاچاقو په تور نیول شوي چې په دې ډله کې د بهرنیانو په ګډون د افغان حکومت یو شمېر مامورین هم شامل دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په قاچاقو کې د ښځو د ونډې په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1600 مزنی سپو خبريږي او اوس د نیکوتینو په نوم د یو ډول نشي موادو په اړه معلومات سره شریکو. نیکوتین یو ډول زهري مواد دی چې په تنباکو کې تر نور موادو مقدار زیات دی او د طبي ډاکټرانو په وینا ډېر استعمال یې د خطرناکو او وژونکو ناروغیو سبب کیږي. دا چې د نیکوتینو استعمال څه ډول اتحاد دی، نیکوتین په کومو شیانو کې شته، لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه یې څه دي، او هغه څوک چې په نیکوتینو معتاد وي درملنه یې څنګه کیږي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر سید حبیب اروار سره شریکې کړي او په پیل کې ځینې پوښتلې چې نیکوتین څه ډول نشي ماده ده.
دا د هغه موادو په جمله کې دي چې هم ګټه لري وجود ته او هم تاوان، خو د دې اندازه چې لږ زیاتوالی راځي دا په زهرو بدلیږي. دا نیکوتین چې کله وجود ته داخليږي د 2 ثانیو په وخت کې دا مغز ته رسیږي او دا بیا په مغز کې د یو بلې مادې د ترشو یا د پیدا کېدو عاجل سبب کیږي. نیکوتین یو اندازه ضربي مواد دي چې دا اصلا په سترګو باندې نه لیدل کیږي.
نیکوتین په کومو شیانو کې استه؟
دا په سبزیجاتو کې شته، خصوصا په شنه مرچک کې زیات پیدا کیږي، دا په حبوباتو کې پیدا کیږي، خو زیات اندازه د دې چې اوس ثابته شوې دغه په تنباکو کې دي، چای کې حتی شته دی موجود دی.
په نیکوتینو باندې کېدای شي چې یو څوک معتاد شي؟
یو غټ مشکل امام داده چې دا ډیر زیات دی احتیاط سبب کیږي. څوک چې سیګریټ څکي یا چلم څکي او دا زر دی احتیاط سره عادت اخلي، دغه نیکوتین دی چې سړی بیا ورباندې محتاط کیږي، بیا یې نشي خوش کولی. یک خوشکوي نو لږ څه فکر کوي چې تکلیف غواړي، وخت غواړي. دا چایو کې هم نیکوتین موجود دی، نو همدغه چای موږ تاسو افغانان معتاد یو ورسره، خو دغه احتیاط نسبت هغې احتیاط ته فرق کوي. همدغسې چای دی یا قهوه د اندازې نه زیاته شي او خصوصا شین چای، دا کېدای شي د نورو ناروغیو سبب شي.
اروال صاحب، تاسو وویل چې نیکوتین د احتیاط سبب کیږي، سړی ورباندې روږدېدلی شي، نو بیا هغه څوک چې په نیکوتینو باندې روږدېده د هغه نښې نښانې څه دي؟
یو خو د ده دغه شیانو ته چې نیکوتین پکې موجود دی، دې ته یې زیات اشتیا راځي. دویمه خبر دا ده چې په اوله کې سیګریټ یا نسوار شروع کوي، زیات اندازه نیکوتین اخلي، ده ته دفتن په استفراغات کې دی شي پیدا شي، او د دې پخوا کې اشتهای بیخي د منځه ځي، حتی په ځین وخت په وجود کې د لړزې پیدا کېدو یا د لاسونو د لړزې سبب هم کېدای شي.
د نیکوتینو لنډمهاله زیانونه څه دي؟
اول خو همدا ده چې انسان خپل عادي نارمل حالت په خویونو کې دا د لاس ورکي. دوهم دا ده چې قرار قرار باندې دغه سړی خپل وزن د لاس ورکي. او درېیمه خبره دا ده چې اشتهای کمی. او د دې په خوا کې دا بالاخره ګنګسیت او د ضعف سبب هم کېدای شي. نو اوږدمهاله کې حتی د دغه حافظه دومره خرابیږي چې کله دا نیکوتین استعمال نه کړي نو ډېر شیان درنه هېر شوي. د وینې فشار لوړوي، د فشار لوړېدو سره د زړه ناروغي او د زړه ناروغۍ سره د مرګ سبب کېدای شي. دا د خولې د سرطانونو په عواملو کې یو د نیکوتین استعمال، چې په هغې کې سیګریټ نسوار، د هغې نور مربوطه چلم قیلون، دا شیان دي چې دا زیاتره د وریو، د ژبې، د ستوني د سرطانونو د پیدا کېدو سبب کېدای شي. او هغه هوایي نلونه چې سږو ته تللي دي، او هغه د وینې رګونه چې د زړونو ته، د دې د بندېدو سبب کېدای شي. نو د خپل وخت نه مخکې زړېدلو یو عامل نیکوتین دی، او د دې غټه تاثیرات د انسان په پوستکي باندې، هلوکه مخ وي، لاسونه وي، که هره برخه دي وجود دی.
که پر امیندوارو ښځو باندې د نیکوتینو د اغېزو په اړه راته ووایي.
دا نیکوتین په څو ثانیو کې د دوی وینې ته رسیږي، بیا په څو لحظو کې د وینې د لار نه دا د انسان مغز ته رسیږي، او حتی ډېر ماشومان وروسته د ولادت نه داسې پیدا شوي دي چې د هغوی په ماشومتوب کې زاړه ښکاري.
هغه څوک چې په نیکوتینو معتاد دي، درملنه یې څه ډول کېدای شي؟
اول خو دا ده چې یو سړی ځان ته د دې بد عواقب مجسم کی په خپل مخ کې، او د هغې د ترک سبب چې پرېږدي. یو کلک تصمیم نیول پرته د هر نوع تداوی نه مهمه خبره ده چې سړی دا کار وکړي. نن سبا یو څه دوایانې هم شته، او ځینې نور مواد څه مثلا نیکوتین داره ژاولې. منتها فرق څه دی؟ د هغې په اندازه کې د نیکوتین اندازه نسبت سیګریټو او نورو نسوارو شیانو ته کمه ده، هغه د موزرتوب په ځای باندې مفیده باندې بدل شوي دي. نو دغه کولی شي چې دا په آهسته آهسته د دې د ترک کې ګټه ورسوي. خو زما په نظر زموږ تجربې چې د ډېرو ناروغانو باندې دا عملي شوې ده، هغه د دوی کلک تصمیم او په یو دم پرېښول دي چې دا به شاید د درېو ورځو نه تر شپږو ورځو پورې لږ څه ذهني ګډوډي ورته پیدا کړي، خو د یوې هفتې نه وروسته کاملا پرېښولو او ترکولو باندې کامیابېږي.
د چې مشخصه اندازه د اړتیا سته چې مو ووایو چې دونه اندازه که یو څوک نیکوتین کار کړي نو دا به د ده لپاره ګټوره وي، او که تر دې زیات شي نو دا به د ده لپاره د احتیاط سبب شي، او بالاخره به د ده د ناروغیو سبب شي؟
بله، ځینې تحقیقاتو دا ثابته کړې ده چې د یو نه تر درې میلی ګرامه اندازه که چیرته په څلورویشت ساعته کې یو انسان واخلي د مختلفو خوراکي موادو نه، هغه د تاوان په ځای ګټه رسوي د انسان لپاره. خو کله که د درې میلی ګرامه نه زیاته شي نو دا وروسته بیا په احتیاط باندې سبب کیږي، او بالاخره که لس پنځلس میلی ګرامه ته رسیږي د ناروغیو سبب کیږي. نو کله چې بیا شپېته میلی ګرامه ته ورسیږي دا د مرګ سبب کیږي، چې په هر سیګریټ په څکولو کې د پنځه میلی ګرامو نه زیاته اندازه نیکوتین موجود دی.
د نیکوتینو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر سید حبیب اروار سره زموږ د همکار محمد ایاز تنک مرکه اورېده، او اوس ته خاطرې وردی. ادریس د لوګر ولایت اوسېدونکی او څلوېښت کاله عمر لري. دی وایي چې د کوټې په ښار کې د نجاري دکان درلود. د میوو لپاره یې کرېټونه جوړول او ښه کاروبار یې جوړو، خو په دې وخت کې په چرسو اخته سو او دیارلس کاله کېږي چې بېلابېلې نشې کوي. په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ترنک ته خپله کیسه کړې ده.
په کوټه کې په اخته سوی یم، هلته مې کار کوي په مارکیټ کې، نجار یم، د نجارۍ کار مې کوي. مخکې مې بس چرس مې څښل، چرس نه واوښتله، مې تاریاک وتله، ورځ مې تاریاک خلاصوي. ساقي ته ناست یم، سترګې مې اوښکې کولې، خوله مې وازه وازه کېدله. دې کې یو بل دا انډیوال راته ناست وی، لاس له دغه نه څه یو دوه درې دوده وویل، د پوډر څه لږ دې د درد په کرارې. له دې نه بس ورو ورو واوښتله، مې د پوډر ته هغه مې ستا یو ورځ وویل، په سبا څه هغه کېدل، له هغه نه بتر پسې خمار کړم. بس پروټو کرېټو کار مې کوي، بس ورور اره ماشین مې خپله، هلته مې د کشمش صندوق جوړول په سرکی روډ کې. له دې ورځې مې اووه سوه اته سوه روپۍ داسې، زر روپۍ به مې پکې پیدا کوي، په درې سوه به مې کور ته ورکړې، نورې به مې د بس په نشه وایي. خو ورځ په ورځ تغیلات ولاړ، رنګ دې ژر دروالې، یقې دې دروالې، کار مې نه شو کولی. کابل ته راغلم، نشه به مې چمن کې کوله، یا به پاس تپین عادل خان ته به راغلم، هلته مې کوله. شپه به مې بس ورور هلته بس یو ساقي کور، ماښام به ولاړم همالته، سهار به ترې راووت. بس په هفته کښې به درې ورځې به تللې وم، درې ورځې به بیا راغلم کور ته، کله به مواد خلاص وو بس بیا به ولاړم. بېخي مې بس اصحاب لاس ورکړي وو، نو خامخا غلاوې هم راباندې کولې نه دی. د عمل نشه کې حال کښې به ولو، موږ بیا ډېر میداره ولو، دا سر به یې واوښتې برشکړي. یو وارې بس په لاس ورغلم په کوټه کښې، هغه والا یو ورځ داسې اوسې بس ورور روان اخېستلی، یوه لېړۍ وه نه دی، زه مې یو بل هلک تر څو مو کباړي پر رسوله، بس ورور هم یې ګیر کړو. وایي دا خو که پولیس ته په لاس ورکړو، هغه هم ایله کوي. په بیټک کښې یې کېنوله مېمن خانه کښې، بس راته ویلي له دغلا نه لاس واخله، مانې بیا یې نه کوو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف له خپلې مېرمنې سره ښار ته روان وي او غواړه چې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بوزي، خو پولیس یې په لاره کې موټر دروي او دوی له ځانه سره بیایي. دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
مژړه مور دی قربان چا، دا دی نن به د مور ډاکټر ته بوزي.
وخزي ځان زر تیار که چې موټر رانه لاړ نه شي. په کلي کښې همدا یو موټر لرو، که دا رانه لاړ بیا مجبور یو چې یو ساعت پیاده لاړ شو او ځان سړک ته ورسوو.
ته صبر وکړه، نه مې وینې چې دا ماشوم ته پمپر ورتړم او کالي ور اغوندم؟
ژر کوه، ناوخته کېږي، ماشوم ته به زه پمپر ور وتړم. ته ورشه غوټه ټوله کړه.
دا ستا سره په کڅوړه کښې څه شی دي؟
اوف، تم څومره ډېرې پوښتنې کې، ژر ورشه غوټه دې ټوله کړه، دا زما د یو انډیواله امانت دی، ښار ته یې راسره وړم.
مونږ خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو که ستا امانتونه، یا به یې بله ورځ ور وړې. اوس مو غوټه مدرڼه وه.
ورخطا کېږم، تر موټر یې زه په لاس کښې وړم او بیا یې موټر وړي.
نو زه خو هلک په غېږ کښې اخلم، زموږ غوټه به څوک یوسي؟
دواړه زه وړم. ته څومره ډېرې پوښتنې کې، ماغزه دې راته وخوړل. وایم ژر ورشه غوټه تیاره کړه، که ماشوم نن ډاکټر ته بو نه ځو، ناروغۍ پسې ډېرېږي.
سمه ده، ته لږ صبر وکړه چې زه ماشوم په وروڼي کښې وتړم.
اوف، درته مې وویل چې دا کار ما ته پرېږده، ته ورشه زر غوټه راټوله کړه چې موټر راڅخه ځي.
نو ته هلک په وروڼي کښې تړلی شې؟
ته ما ته پرېږده، بیا به یې ووینې چې دا کار کولی شم که نه.
سمه ده، دا دی ځم. پام کوه چې ماشوم پسې ځي کلک ونه تړې.
بس کار سم شو، یو کیلو خو د ماشوم په پمپار کښې معلومېږم نه. دا دې کار وشو، له خیر سره.
هلک ښځې راځه چې موټر راغی.
سمه ده، ته هلک در واخله، دا دی زه در اخلم.
وروره خیریت دی؟
وروره دا مې کار دی، پولیس یو تلاشي کوو.
راځئ مهرباني وکړئ.
قومندان صاحب، پنځم سیټ دا دی.
ښه ښه، ورورکه ته را ولاړ شه.
دا دی قومندان صاحب.
لاسونه پورته ونیسه چې زه دې تلاشي کړم.
دا دی قومندان صاحب. قومندان صاحب، څه شی راسره نشته؟
ښه ښه، سمه ده، کښېنه. مریمې؟
بله قومندان صاحب.
ته هغه ښځه تلاشي کړه.
سمه ده، خولې ته پاڅېږه چې زه دې تلاشي کړم.
ها داده تلاشی میکا
کاکا پوټه کې خونشته خو دې څه د ماشوم مړه کړه ته
ها داده وی ګوره
دا چې څنګه وګورم او نه ځنه خلاص کا
څومره خوي داده ولی را وی خوي ناروغ دی بیچاره ټول شپه یې جړل ام د اوس لګ آرام شو
خیر دې بیرته به ویده شي ژر خلاص کا
ها داده خلاص میکا
ته را دی خو کا چیزې د پمپره مو ګورم ها ها او هو دا څه شی دی قماندان صاحب
بله مریم جانې څه خبره ده
قماندان صاحب د دې غیروین هم پیدا کړل د ماشوم په پمپر کې پټ کړی وو زموږ راپور بيخي صحیح وو
څه شی هیروین هیروین چیرې وو زه قسم په خدای که خبره یې ما
اوه هیروین هیروین چیرې وو
ام دا اوس مستا په مخ کې ستاره ماشوم له پمپر څخه راو نه وستل
او سړیا ماشوم ته خو تا پمپر او کالی ور واغوستل دا پودر غم لړلی تا دلته یې کیو
رازی رازی دا با پا محکمه که معلومه شی چه چایی خیوه زر دواره رو کشی
کماندان صاحب مون پریک دا ماشوم ناروغ دی خیر دی داکتر تا بیایو
دا ایروین و قاچاق کوی او بیا وای چه مون پریک دا دخکتشا دیر خبری مکوا
و سره یا تا خو تلتا دی بعد مرخو ایروین و کار بار کوا و هم خدای دی زوانی مرکا مون دی هم با بلا اختا کو ماشوم تا خود تا کالی ور واغستا دا ایروین خامخا تا دی ماشوم پا پمپر کیگیو
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زاورو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو.